ناست پښتانه بیا دا خبره بې ځای بولی او وای چې دا له کراچۍ څخه د پښتنو د ایستلو او د هغوی پراخو کاروبارونو ته د صدمې رسولو یوه دسیسه ده. د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ په کراچۍ ښار کې د سند د ائتلافي حکومت لخوا په یوه غونډه کې پریکړه وسوه چې په کراچۍ ښار کې به د امنیت د ټینګښت لپاره ګډې هڅې کوي. بل لور ته د جمعې په ورځ ناوخته په همدې ښار کې د پټاخیو په یوه ګودام کې د چاودېدونکو توکیو د چاودنې په نتیجه کې د یوې ښځې په شمول درې تنه مړه او د دیرشو په شاوخوا کې ټپیان شول. پولیس وایي د کراچۍ ښار په غریب آباد نومې ځای کې په یوه کور کې د پټاخیو د جوړولو مواد ذخیره کړای سوي وو چې له امله یې یوه زوروره چاودنه رامنځته سوه او په نتیجه کې د یوې ښځې په شمول درې تنه مړه او شاوخوا دیرش تنه ټپیان شول. په ټپیانو کې څوارلس ښځې، نهه ماشومان او څو تنه نارینه شامل دي.
د کراچۍ په ناظم آباد سیمه کې پنځه تنه په یوې مدرسې کې پولیسو وشلې دي. په یوې خبرتیا پسې بیا هم د پاکستان مسایل څېړو.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د بلوچستان اعلی وزیر په کوټه کې د وروستیو نامنیو له وجې ملیشه ځواکونو ته امر کړی دی چې په ښار کې ځای پر ځای شي. په دې ارتباط د کوټې له ښاره د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د جمعې په ورځ د کوټه ښار شمال ختیځ لوري ته په سپین کاریز نومې ځای کې د بلوچستان د نشه یي توکي په ضد د مبارزې د دفتر لخوا زیات اندازه نشه یي توکي چې چرس، هیروین، افیون، نشه یي ستنې او شراب پکې شامل ول وسوځول شول. د نشه یي موادو په ضد اداره وایي دغه نشه یي توکي د تیر کال په اوږدو کې له قاچاقبرو څخه نیولي وو. پر دې مهال د بلوچستان والي یا ګورنر ذوالفقار مکسي خبریالانو ته وویل پاکستان تر ټول نشه یي توکي له افغانستانه را انتقالیږي. د نوموړي په وینا کې په افغانستان کې د کوکنارو کار په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي، نو وایي لرې نه ده چې ټوله سیمه مو له نشې پاکه او ځوانان مو د یوه ښه راتلونکي خاوندان سي. په کوټه کې مې د هیروینو په نشه روږد یو افغان وپوښت چې څنګه په نشو روږد سو.
زما نوم روح الله دی، زه افغانستان د کندهار د ښار یم. زه د دې په یون جی پی کې زما نوکری ده. بس داسې زموږ یو دوست عزیز کې پکې و، هغه به دا دغه کوي ډرنک مرنک، دا هم کم خلک چې ډېر استعمالېږي دا موږ استعمالوو، لیکن دې شي ته زما توجه نه و، بس ما لیدلی م نه و. هغه دا یو ورځ روانېول ده، د هغه بعد آهسته 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 داسې.
د بلوچستان د نشې په ضد د مبارزې اداره وایي تر پخوا د نشې موادو د قاچاقونکو په خلاف ډېر ګړندي ګامونه پورته کړي دي او هغوی نسي کولای چې اوس هم د پخوا غوندې په پراخ اندازه نشې مواد پاکستان یا هم د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. د کندهار ولایت اوسېدونکی یو افغان چې وایي په کوټه کې له دویشتو کلونو راهیسې د هیروینو په نشه روږدی دی، ازادي راډیو ته وویل:
ما نوم فضل کرم دی، افغانستان د کندهار. زما کور خراب شو، ښځه مې مړه شوله، بس ډېرې پریشانی، ډېرې غمجنې. دا اوس مې په دې ګاډۍ کې ځان ته کتل، و دې ګرد ګاډۍ ته مې کتل، قسم د پر ځان مې نالت وایه. زه دغه وایم چې په نوم زما ناسګوی، دغه ورته وایم چې یو چا سګرېټ درته ونیوی، ته به دا ورته وایه چې ډېر یارو دوست مې دی. وای و کور دې ودان، نن دې سګرېټ راکوي، سبا سګرېټۍ راکوي، بل سبا روین راکوي. نو یا زما دوست نه، دښمن مې نه. د دې د بشر ختم کېدل په دنیا.
د کوټې په حبیب نالۍ نومې ځای کې په زرګونه کسان د ورځې په اوږدو کې نشه یي توکي ترلاسه کوي. آیا مخه یې ولې نه نیول کېږي؟ یوه نشه یي په دې اړه راته وویل:
دا خو دوی پیسې خوري، جلا ورکوي، یا نارکوټیکس چې جلا ورکوي، شیې چې جلا ورکوي، پولیس چې جلا ورکوي، او تپ او تسلور سره مې موت.
سره له دې چې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر موسسې په نړیواله کچه کار کوي او د نشې په خلاف سترې تبلیغاتي غونډې او سیمینارونه جوړوي، خو لا هم په نړۍ کې په نشو د روږدو کسانو شمېر زشته زیات دی. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په نشو د ځوانانو د روږدېدو یو علت د هغوی ټیټ اقتصاد ښیي. په حبیب نالۍ کې یو بل ځوان چې عمر یې د شلو کلونو په شاوخوا کې و، ازادي راډیو ته وویل:
نن مې سمت نه وکړي، ولا بس دا مې ښه مور و پلار واده راوکړي، ښه اسرات او ښه روزانۍ مې کولې. بس اوس دا د درې څلور کاله کېږي چې په دا نشه کې راغله. مور په راځیره، خوندې په راځیره، ورونه کاکاګان قریبان ګرد
په راځه. په داسې حال کې چې د جون شپږویشتمه نېټه په کوټه کې د نشه یي موادو په خلاف د مبارزې د دفتر لخوا 15,849.15 کیلوګرامه نشه یي توکي چې په نړیوال بازار کې لګښت 2.44 پاکستانی روپۍ کې د وسوځول شول، خو په همدغه ورځ د کوټې د اورګاډو په تمځای کې درې تنې مېرمنې چې له کوټې څخه کراچۍ ته سفر کاوه د تالاشۍ پر مهال د نشې توکو د انتقال په تور ونیول سوې. پولیس وایي دغو ښځو په خپلو سامانونو کې اووه کیلوګرامه چرس په پټه توګه کراچۍ ته وړل چې د تالاشۍ پر مهال ترې کشف سول.
په کوټه کې مو د غیر قانوني نشئی موادو پر ضد د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت رپورټ اورېده. دا ورځ پرون ولمانځل شوه او بخښنه غواړم د کوټې پر امنیتي وضعیت وروسته رپورټ لرو. مخکې مې د دې رپورټ ژمنه وکړه خو تیروتم او تر ډیره دا تیروتنه تخنیکی وه. بیا هم د پاکستان په ارتباط د بندیانو د نړیوال تنظیم په نامه د یوې پاکستاني موسسې چارواکي د سرحدي ایالت په هریپور ښار کې د نیول شویو شپږو مصري میرمنو د خلاصون هڅه کوي. وبخشئ، دا میرمنې له یوه مصري سره د تروریزم په تور نیولې شوې دي. د بندیانو د نړیوال تنظیم مشر جاوید ابراهیم پراچا په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. په دې اړه له پېښوره رپورټ لرو.
د بندیانو د نړیوال تنظیم مشر جاوید ابراهیم پراچا د جمعې په ورځ د پېښور په پریس کلب کې ژورنالیستانو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل چې د مصر د هیواد شپږ میرمنې د یو سړي او یو شپږ میاشتني ماشوم سره یو ځای څو ورځې وړاندې د هریپور په کلابټ سیمه کې د پولیسو لخوا نیول شوې دي. د پراچا په وینا دغه مصري کورنۍ د تیرو اوو کلونو راهیسې په پاکستان کې استوګنه لرله. د دغه کورنۍ ټول غړي د لوړو زده کړو خاوندان او ځینې د مصر د اسکندریه پوهنتون خون کې هم دي. د نوموړي په وینا دا کسان د مصر نه اول افغانستان ته او بیا پاکستان ته راغلي.
دوی یونایټیډ نیټو فورسز د سر نه په ډیپوټیشن راوستي وو چې دلته د بچو ته قرآن کرت ورتي وښيي. دوی شپږ زره ډالره تنخواه وه
افغانستان کې که پاکستان کې؟
افغانستان کې. خو بیا افغانستان نه دوی افیشلی راغلي دي پاکستان ته، او پاکستان کې دوی ابتآباد هریپور کې موجود وو او خلکو ته یې کرت قرآن کمپیوټر یې خیلو دی چې نکه او هغوی مور حافظ هم ده، قاری هم ده، او قرآن کمپیوټر کې ماهر هم ده.
نو دا کورنۍ په کوم تور اول د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شوه؟ یو ځل بیا جاوید ابراهیم پراچا.
هغه نه بعد واقعا دا وشوه چې اخباراتو کې یو کیس راغلو چې دا خاندان د عبدالله مصری خاندان ده، او بعض وی چې دا د فضل الله او د صوفی محمد فیملی ده. چنانچه پولیس دوی باندې چاپاو ویله، دوی کورونو د عزتي وکړه، دوی سامان هر ځای لوټ ټوټ کړو، او بیا دوی هریپور جیل کې گرفتار واچولو. په عدالت کې دوی ته دوه میاشتې قید په دوه زره روپۍ جرم سزا ملو شوه. اوس موږ د دغه سزا خلاف های کورټ ته روان یو. هغه دا ماشوم شپږ میاشتو دا زنانه زر تر زره موږ هریپور جیل نه خلاص کړو.
د بندیانو د نړیوال تنظیم مشر جاوید ابراهیم پراچا وایي د دغو مصري اتباعو د خلاصون نه پس به دوی په اسلام آباد کې د مصر د سفارت سره تماس ونیسي سو دا کورنۍ بیرته خپل وته وګرځي. خو کدا کورنۍ ستنېدل نه غواړي نو د پاکستان د حکومت نه به ورته په دغه هیواد کې د قانوني اوسېدو اجازه ترلاسه کړي. د یادونه وړ ده چې جاوید ابراهیم پراچا د تیرو څو کلونو راهیسې د بهرنیو بندیانو د خلاصولو لړۍ پیل کړې ده، او د ده په وینا د 500 افغان بندیانو په ګډون تر اوسه 3000 بهرني بندیان د پاکستان له زندانونو څخه راخوشي کړي دي.
د بلوچستان اعلی وزیر په کوټه ښار کې د ورستیو نامنیو لوبجی ملیشه ځواکونو ته د ځای پر ځای کېدو امر کړی دی. په دې ارتباط د کوټه لښاره د ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
د کوټه ښار خلک په دې ورستیو کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا د خلکو د پنښه کولو او په ډزو د وشتلو پیښو تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړي دي. دې ته په پام سره د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی په ښار کې د ټینګ امنیت د تامین لپاره د پولیسو پر ځای د ملیشه ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پلان جوړ کړ. نوموړي د ملیشه ځواکونو له مشر ستر جنرال سلیم نواز څخه غوښتنه وکړه چې ملیشه سرتیری په کوټه ښار کې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو دورانکارو فعالیتونو مخه ونیسي. نوموړي وویل لدی چې د خپل حکومت تر جوړېدو سمدستي وروسته ځینې ملتپال بلوڅان چې په سیاسي قضیو کې په زندانونو کې بندیان ول راخوش کړل. هغه سیاسي خلک چې لاتو نو کلونو راهیسې په زندان کې پراته وو موږ راخوش کړل. دوسیه مو په بشپړه توګه وتړلې او له ملتپالو بلوڅو سره د خبرو اترو مثبتو نتیجو ته په تمه یو. خو ملتپال بلوڅان او وسلوال بلوڅان چې وایي د بلوچستان د ازادۍ لپاره مبارزه پیل کړې، وایي د بلوچستان د اعلی وزیر په شمول د اوسني حکومت هیڅ یو کس هم د دې واک نه لري چې له بلوڅو سره د دوی پر قومي ستونزو خبرې وکړي او له اسلام آباد د دوی پر وسایلو باندې د واک ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. د ملیشا ملیشه ځواکونو مشر د بلوچستان د اعلی وزیر غوښتنه ومنله او ویې ویل چې د جمعې له ورځې به د ښار په مهمو ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او سرتیري به یې د وسلوالو د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره په ښار کې ګزمه پیل کړي. د یادونې وړ ده چې له تیرو څه کم دوه کلونو راهیسې په کوټه ښار کې د پاکستان د نورو ایالتونو خصوصا د پنجاب ایالت خلک د وسلوالو بلوڅو لخوا په ډزو وژل کېږي. وسلوال بلوڅ ادعا کوي چې دوی دا کار په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په عکس العمل کې کوي، خو د پاکستان امنیتي ادارې دا خبره ردوي او وایي چې په بلوڅي سیمو کې هیڅ ډول عملیات نه ترسره کېږي. د پولیسو ایالتي مشر وایي په روان میلادي کال کې یوازې په کوټه ښار کې د وسلوالو لخوا په ډزو د ویشتلو تر 200 زیاتې پیښې ثبت کړې دي چې شاوخوا 70 تنه پکې وژل شوي او په لسګونو پکې ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د متحده ایالاتو په لاس انجلس کې د عدلي طب د برخې مسؤل وایي له ابتدایي معایناتو داسې څه نه دي ترلاسه شوي چې پر دې دلالت وکړي چې د پاپ موسیقي ستر ستوری مایکل جکسن دې وژل شوی وي. د عدلي طب ویاند څرګندوي د مایکل جکسن د معایناتو وروستي نتایج به له څلورو تر شپږو اونیو وځنډول شي تر څو دقیق شي. د ښاغلي هارفي په وینا د جسد د معایناتو له مخې د سجراحت او زخم نقشه نه تر سترګو کیږي. 50 کلن مایکل جکسن وړ مورس د امریکا په متحده ایالاتو کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د مایکل جکسن په ارتباط فرشته جلالزی رپورت وړاندې کوي.
د پاپ موسیقي د اسمانه د ځلاند ستوري هم ولید. خوشحالي ډیر مخکې له وخته مایکل جکسن اله 50 کلن وو او د د مړینې خبر د ډیرو علاقمندانو لپاره غیر مترقبه وو.
I was so shocked that when a friend of mine told me, I said, you lie. Couldn't be.
ډیره خوشاله وم چې وای یو ملګری مې راته وویل ما ویل دروغ راته وای دا څه نشي کېدی. کله چې خلک مري انسان خپه کیږي، خو ځینې کسان چې ځان ته نږدې ګڼو سړی
دي. Some people die and you're sad, but then this felt so personal.
Just so sudden. It was
ډیره ناڅاپي پیښه وه. ټوله نړۍ پرې خبره شوه. زه په پارک کې وم او خلکو خبرې کولې. زای پر زای ودریدم. واقعا وحشتناک وه.
That was really terrible, you know. Wow.
Very big fan since I was little.
زده خل دیرو سخت مینوالیم. دیز ماده کشنیوالی سندر غاری دی. د ټولی سندر می خوخه دی. اوس هم په ما ګران دی. خدای دی وبخي. Just the other night. I thought I could cry. Asking me to come. And I hold you in my arms. I can hear you pray.
د مایکل جکسن داسې سلهاو مینوال په لاس انجلس کې د هغه د کور او د روختون مخې ته راغونډسوی وو تر څو د موسیقي د نړۍ د دې ستر شخصیت سره په دې وروستیو شیبو کې همګامه سي. مایکل جکسن لکه څنګه چې د هغه ورور مطبوعاتو ته اعلان وکړ په خپل کور کې د زړه له حملې بي هوښ شوی وو او ساعت وروسته یې په روختون کې ساور کړه.
زما ورور د پاپ موسیقۍ تلپاتې بادشاه مایکل جکسن پرون له غرمې وروسته په درې نیم بجې له نړۍ سترګې پټې کړې. داسې ګومان کېږي چې پر هغه به خپل کور کې د زړه حمله راغلې وه، خو ترڅو چې د هغه د معایناتو نتایج دقیق نه وي څرګند شوي، د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه شو ویل کېدای.
مایکل جکسن له تک سره د خپلو میلیونونو مینوالو هیلې نیمګړې پرېښوې. ټاکل شوی وه چې مایکل جکسن په نږدې راتلونکي کې په لندن کې خپلو مینوالو ته کنسرت ورکړي. د دې کنسرت لپاره د میلیونونو ډالرو ټکټونه مخکې له مخکې خرڅ شوي وو. چا فکر کاوه چې د مایکل جکسن په څیر مشهور ستوری به دومره ژر له نړۍ سترګې پټوي. دی خپله هم د کنسرت د اعلان په وخت ډېر ډاډه برېښېده.
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final.
دوی دا خبره بالکل یقیني ده. زبا هغه سندری په دې کنسرت کې وایم چې زما مینوالي خوشوي. په دې کې نور هیڅ د شک ځای نشته چې زبا کنسرت ورکوم. او ډیر ژر.
مایکل جکسن لنړی سترګې پټې کړې. د هغه سندرغړی وو چې د سندرو 250 میلیونه کاپي تر اوسه پلورل شوې دي. تر اوسه په نړۍ کې د هیڅ سندرغړی دومره د سندرو کاپي نه دي پلورل شوې. د روان خبرونې ورستوي چې بوته رسیدلی یو ترشنا اسمن لاندې پروګرام نن له دریو تر 15 بجو په یاد لري. په دې پروګرام کې مو د افغانستان د مخابراتو وزیر انجینیر امیرزاید سنگین میلمه دی. تاسو کولی شئ چې له ښاغلی سنگین څخه د ټلیفون لاري پوښتنې وکړي او په دې پروګرام کې برخه واخلي. همدارس تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره خپل نظریات شریک کړي او د افغانستان د مخابراتو له وزیر څخه هم پښتنې وکړي او هغه ته وړاندیزونه وکړي. له همدې سره د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه سرته رسیږي. حمید پښمن له تاسو سره دی په بلې خبرونه کې. تاسو پښمن صاحب ښه راغلاست.